라디오.
السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې نیکمر غورز مو پیل کړی وی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مو چلے اور دو ته هر کله کوم نن چهارشنبه د 1401 نویم لمریز کال له دوهمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له شلمه سره برابر ده د دې نیم ساعت خبری مجله په دوام کې چې د امن الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت د کابل د دینی عالمانو پر اتونکو کانفرنس کې د پاکستانی عالمانو د نګډ د اعلان په اړه حیرانتیا او خواشینی ښودلې ده د ولسمشر کرزی او د امریکا د سنا د مجلس د بهرنی اړیکو د مشر ترمنځ په کابل کې د شوې کتنې حال هم درکو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته ولسمشر کرزی د سې شنبه په ورځ په ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د بهرنی اړیکو د کمیټې له رئیس ښاغلي رابرټ باب مینندس سره وکتل د افغانستان د دفاع وزیر دیو هیئت په مشرۍ د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون په مقصد بلجیم ته رسیدلی دی او د سوریې د حکومت ضد فعالان وایي چې تېره ورځ په حلب ښار کې د هستوګنې په یو سیمه د میزایل د لګېدو له امله شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سه شنبه پر ورځ په ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د بهرنی اړیکو د کمیټې له رئیس ښاغلي رابرټ باب مینندس سره وکتل د جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو په لاره اشاره د سولې د عملیې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو او د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیک همکارۍ د تړون په اړه خبرې وکړې په خبر پاڼه کې راغلي چې جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د اداري فساد په له منځه وړلو د نړیوالې ټولنې او په خاص ډول متحده ایالاتو په صادقانه همکارۍ ټینګار وکړ د افغانستان د دفاع وزیر استر جنرال بسم الله محمدی د هیئت په مشرۍ د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون په مقصد د بلجیم مرکز برسل ته روان شوی دی د افغانستان دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بسم الله محمدی به د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د امنیتی وضعیت له د هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیز د عملیې په اړه خبرې وکړي تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران به د پنج شنبه او جمعې په ورځو غونډه وکړي د ناټو د ملکی څانګې ویان ډومینیک میډ وایدا د ناټو دفاع وزیرانو عادي غونډه ده او افغانستان د جمعې د ورځې په اجنډا کې شامل ده په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو نوې قومندان جنرال جوزف ډانفورد او د ناټو د ملکی چارو جګ پوړي استازي به د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات ورکړي د سوریې د حکومت ضد فعالان وایي چې تېره ورځ په حلب ښار کې د هستوګنې په یو سیمه د میزایل د لګېدو له امله شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي دي د سوریې د بشري حقونو فعالان چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په وژل شوو کې 14 ماشومان او 2 ښځې هم شامل دي د فعالانو په وینا داسې ښکاري چې دا مرګ ژوبله د مځکې نه مځکې ته د وشتونکي میزایل د لګېدو په نتیجه کې شوې ده د شوي مرګ ژوبله خبر تر اوسه پورې خپلواکه سرچینو نه دی تایید کړې په خبرو شو ویډیوګانو کې دغه توغندي د لګېدو په پیښه کې درامسته شوی خرابې تصویرونه هم خبر شوې دي بلورته په پایتخت دمشق کې دولتي رسنۍ ویل چې د هوان دوه مرمۍ لګېدلې چې وای د ولسمشر اسد یې مانی ته نږدې پریوتې د خو کوم زیان نه دی اړولې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د یکشنبه په ورځ په دې څوکۍ باندې لټاکل کېدو وروسته د اروپایي او منځني ختیځ نوې هیوادونو ته خپل لومړنی سفر پیل کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کیری به انګلستان جرمني فرانسې ایټالیا ترکیه مصر سعودي عربستان عربي متحده اماراتو او قطر ته لاړ شي او د مارچ تر شپږمې پورې به په سفر بوخت وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکتوریا نولاند وایي جان کیری به د ایټالیا په مرکز روم کې د سوریې د رژیم له مخالفانو او د هغو ودونو له استازو سره وګوري چې د بشر اسد د مخالف ځواکونو ملاتړ کوي د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند تایید کړی چې د څلورو کوچنیانو په ګډون وطن فرانسوي سیلانیان د نایجیریا پورې ته نږدې د کامرون هیواد په شمال کې د وسلوالو لخوا تختول شوی دی اولاند ویل ګمان کوي چې فرانسویان د یوې تروریستي ډلې لخوا چې مرکز یې په نایجیریا کې دی تختول شوی دی
کیل یاوی یو سات کومپاتریوت
دوی معلومات مو ترلاسه کړی چې زمونږ وطن هیوادوال په کمرون کې تختول شوی دی. دوی څلور کوچنیان او درې تنه لویان دي او د یوې کورنۍ غړي دي چې تورستانو نیولې دي. موږ خبرې وو چې د دې ډلې مرکز په نایجیریا کې دی. زیات امکان لري چې تختول شوي کسان نایجیریا ته وړل شوي وي. له تېرې میاشتې راهیسې یعنې له کومې ورځې چې فرانسوي ځواکونه د مالی په شمال کې د اسلام پالو وسلوالو د لرې کولو په مقصد دغه افریقایي هیواد ته استول شوي، په فرانسوي اتباعو او هدفونو باندې د حملو خطرونه زیات شوي دي. او د تونس صدر اعظم حمادي جبالي وروسته له هغې استعفا وکړه چې د یوې غیر ګوندي کابینې د جوړولو لپاره یې د خپل واکمن اسلام پاله ګوند النهضه ملاتړ ترلاسه نه کړ. جبالي د سه شنبې په ورځ ویل ژمنه کړې وه که چیرې یو غیر ګوندي او بې پرې کابینه جوړه نه کړی شي استعفا به وکړي او په دې توګه یې خپله ژمنه پر ځای کړه. جبالي چې د النهضه ګوند د منځلارې څانګې استازی دی اراده یې کړې وه چې خپل هیواد به له سیاسي بحران څخه چې د فبروري په شپږمه د مخالف سیاسي مشر شکري بلعید له وشل کېدو وروسته رامنځته شوی خلاص کړي. د 2011 کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې چې د تونس پاچا زین العابدین له واکه لرې کړی شوی په دې هیواد کې شخړې اوس هم روانې دي.
السلام علیکم، قسیم سلام علیم د هم د نن لپاره د کابل او سوسترو شهرونو د هوا د حالاتو اټکل چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. کابل د نن لپاره د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه یوه، اسماني مورز دورشتمکان. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه شپږ، اسماني مورز دورشتمکان. هرات د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه درې، اسماني مورز. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه نه، اسماني مورز دورشتمکان. او بلخره کندهار د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه شپږ، اسماني مورز اټکل سوی. دا د هوا حالات تر بیا.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مچاله اورئ چې د افغانستان په لوی خارونو کې په اف ام سل اشاره 15 صفه په ډیر واضح ډول خبريږي. ورسمه شرکت یو د امریکا د سنا د مجلس د بهراني اړیکو د کمیټې مشر پرون په کابل کې د افغانستان په ادارو کې د اداري فساد او د امریکا او کابل ترمنځ د اړیکو په اړه خبري کړې دي. افغان حکومت د پاکستانی عالمانو د دې پریکړې په اړه حیرانتیا او خوشینی خودلی چې وایي د کابل پر راتلونکي کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ په نوي دلی کې د درې اړخیزې غونډې چې پرون ترسره شوې حال هم درکو د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. او دا هم وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ډلې چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې جوړې کړې غیر قانوني ګڼي او د هغو د منحلولو هڅې ګړندۍ کړې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم راجا پرویز اشرف له خوا کوټه ته لیږل شوي پلاوی او د احتساب کوونکو شیا مسلمانانو ترمنځ مذاکرات بریالي شوي دي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د ماخام تر وو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سه شنبه په ورځ په ارګ کې د امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې له مشر رابرټ باب مننډس سره وکتل او په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو په لارو چارو ستراتیژیکې همکارۍ او د سولې د عملې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د اداري فساد په له منځه وړلو کې د نړیوالې ټولنې او په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو صادقانه همکاري غوښتې ده. په دې اړه له جانقا علي کوسی اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرټ باب مننډز د سه شنبې په ورځ د کابل په ارګ کې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل او د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون، د سولې د عملې، د اداري فساد پر ضد د مبارزې او انتخاباتو په ګډون په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې. جمهور رئیس حامد کرزي له ښاغلي مننډز سره په کتنه کې وویل متحده ایالات باید د افغانستان دولتي او حکومتي چارواکو او د هغوی خپلوانو ته ستر قراردادونه ورنکړي او دا یې په هیواد کې د فساد اصلي منبع وبلله. جمهور رئیس کرزي دا هم وویل چې نړیواله ټولنه او په خاص ډول متحده ایالات باید په افغانستان کې د اداري فساد په له منځه وړلو کې له افغان حکومت سره صادقانه مرسته او همکاري وکړي. څه موده مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پخواني عمومي قمندان جنرال جان الن ویلي و چې د افغانستان د پارلمان یو وکیل په تیرو لسو کلونو کې له امریکا څخه ستر قراردادونه ترلاسه کړي خو له دې پیسو څخه یې له وسلوالو مخالفانو سره مالي مرستې کړي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمل فیضی د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس او جمهور رئیس حامد کرزی د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه قراردادونه جمهور رئیس حامد کرزی په دې ملاقات کې د فساد یو لوی منبع وبلله او د امریکا د حکومت څخه او تدیر څنګه نړیوال ټولنې څخه ځکه چې نور هېوادونه هم دي غربي هېوادونه دي چې ځینې دولتي مسؤلینو ته او د دوی خپلوان ته قراردادونه ورکوي ته چې لس کال کې ورکړي دي هرې ډېره ضرورت ده او جمهور رئیس په دې باندې تاکید وکړي چې دوی باید نور دا قراردادونه دوی ته ورنه کړي. دا چې دوی څه همکاري کولی شي د دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې موږ مخکې هم په وارو وارو دغه غوښتنه په کدي ډول هم دوی ته ورسولې ده چې متاسفانه دغه موضوع ته تر اوسه پورې پاملرنه نه ده.
نړیواله ټولنه دا استدلال هم کوي چې افغان حکومت تر اوسه پوره کاري او اداري ظرفیت نه لري او د سترو پروژو یا قراردادونو د سمبالښت او عملي کولو توان نه لري. په دې اړه مو د ښاغلي فیضی نظر وپوښته د په ځواب کې ویل
خبر دلته دا نه ده چې دغه قرارداد چا ته ورکول شي. موږ دا نه وایو چې دې قرارداد حکومت ته ورکړي. دا قرارداد دوی په داوطلبۍ کې حاشیه ته وکولی شي خو یوازې او یوازې دا قراردادونه باید دوی دولتي مسؤلینو ته او د دوی خپلوانو ته ورنه کړي، ځکه چې ډېر دغسې موارد د هېواد په کچه موجود دي چې هغه دولتي مسؤولین چې یا خپله یا خپلوانو ورونه یې اکاګانو یې دوی ته نږدې کسانو یې دغه قراردادونه ترلاسه کړي دي. دوی د خپل د دغه سیاسي موقف سره یا د دفاعي او د دغو پیسو سره د استفادې او د امریکا د خوا څخه یا د نورو هېوادونو د خوا څخه دغه مالي مرستې یا حمایت چې دوی سره کېږي د دې قراردادونو په چوکاټ کې دوی زمینه دې ته ایجادوي چې دغه فساد وده وکړي.
د جمهور رئیس په پیلامي کې ویل شوی چې جمهور رئیس کرزی د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس سره په کتنه کې د سولې په عملی کې د پاکستان، متحده ایالاتو او نورو هیوادونو په صادقانه همکاري ټینګار وکړ. جمهور رئیس کرزی د غرض ویل حکومت په افغانستان کې د جمهور رئیس لپاره د آزادو، شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ژمن دی.
و امریدل چې ولسمشر کرزی پرون په ارګ کې د امریکا د سنا د مجلس ته بهرنی اړیکو له مشر سره کتنه کړې. په افغانستان کې د اداري فساد، د دوړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې او په سیمه کې روان حالت د دوړو خواو ترمنځ د خبرو د اجنډا مهم ټکیو. د پاکستان د دینی عالمانو مشر مفتی محی الدین ابو هريره وايي په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډ کانفرنس یا غونډه کې ګډون نه کوي او دا ځکه چې یو شمیر افغان چارواکي یا د افغانستان د دینی علماو د شورا غړي د طالبانو په وړاندې سخت دریځ لري. د ابو هريره د سرګندونو په اړه جناقه علي کوزي د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي روان سره لنډه مرکه کړې او د هغه نظر یې پوښتله.
فیضی صاحب محترم، د پاکستان د علماو شورا وای چې موږ په کابل کې په جوړیدونکو غونډه کې چې ټاکل شوی و په مارچ میاشت کې به جوړ شي او اشتراک نه کوي، یو دلیل دا ولې ده چې ځینې حکومتي چارواکي د کانفرنس ګډونوال د طالبانو په مقابل کې سخت دریز لري، د دې نه ګډون علت څه شي؟ یو او بل څه تاثیر به وکړي په دې د کانفرنس جوړ شي او د دوی په کې ګډون ونه کړي؟
اول خو دا ډېر تاسف پېدې چې دا یو فیصله د پاکستان د علماو شورا کړې ده، ځکه چې په دې باره کې تکافی اندازه ناستې شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، خبرې شوي دي او په دې باره کې موافقه په وار وار وشوله. خپله د پاکستان د خوا څخه هم غوښتنه دغه وه چې دغسې یو ناستې دي د دواړو هېوادونو د علماو ترمنځ دایره شي. یعنې په دې کې دغه پیشنهاد د دوی د خوا څخه هم شوی و او بیا په دې وروستیو کې هغه درې اړخیزه مذاکره چې په چیکس کې په لندن کې ترسره شوله، هلته یو ځل بیا پر دغه موضوع باندې تاکید وشو او پاکستان موافقه وکړله چې ډېر ژر به خپل علما په دغه ناستې کې د اشتراک لپاره کابل ته استي. نو په دې اصل ټول تیاری نیول شوی وي په همدا ډېر تاسف دی چې یو ځل دا ډول فیصله کېږي او تصمیم نیول کېږي چې ګواکې دوی به په دې ناسته کې اشتراک نه کوي او دلیل یې دا دی چې ځینې علما د افغانستان او یا نور چارواکي د طالبانو په خلاف توند نظریات لري او یا اظهارات یې ترسره کړي دي. که چېرته دغه موضوع واقعا مطرح وه یا یوه ستونزه یې جوړول د دې ناستې په اړه، باید دغه موضوع مخکې مطرح شوی په مخکنیو ناستو کې د دوه خوترمنځ، ځکه چې دوی د افغانستان د علماو شورا خو مخکې هم پاکستان ته په دې باره سفر کړی و، هلته مذاکرات ترسره کړي وو چې دغسې یو ناستې دایره شي. نو تر اوسه پورې دغه د منفي یا توندو اظهاراتو موضوع د طالبان په مقابل کې بالکل مطرح نه وه د افغانستان او پاکستان ترمنځ. دا یو دم راپورته شوې ده او اوس مطرح شوې ده. لکه څنګه چې ما وویل، ډېر تاسف دی چې دا موضوع اوس یو دم مطرح کېږي. په دې باره د افغانستان حکومت او د علماو شورا به د ډیجر بیا هم تماس ونیسي د پاکستاني مقامات سره او د علماء او شورا سره ترڅو دغه معلومه کړي چې د دې د څه هدف لري، ځکه چې دا خو بهانه نه شي کېدلی چې دغه ناسته کې دایره نه شي.
دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیضی و چې د پاکستان د دینی عالمانو د دې پریکړه په اړه خوشینی او حیرانتیا او خود چې ویلی دی چې د کابل پراتون کانفرنس کې بل افغان عالمانو سره په ګډه غونډه کې برخه وانه خلی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د آزادی رادیو په پانه آزادی رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیمه توګه اوریدلی شي. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتو د سند د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس خاغلی رابرټ باب منندس سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په افغانستان کې د اداري فساد پر موضوع سره خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی د یو هیئت په مشرۍ د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون په مقصد د بلجیم مرکز برسل ته تللی او دغلته ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د افغانستان پر حالاتو خبرې وشي. د سوریې د حکومت ضد فعالان وایي چې تېره ورځ په حلب ښار کې د هستوګنې په یو سیمه د میزایل د لګېدو له امله شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د یکشنبې په ورځ په دې څوکۍ باندې له ټاکل کېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ نه هیوادونو ته خپل لومړنی اوږد سفر پیل کړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان تایید کړی چې د څلورو کوچنیانو په ګډون وطن فرانسوي سیلانیان د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون هیواد په شمال کې د وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. او د تونس صدر اعظم وروسته له هغې استعفا وکړه چې د یو غیر ګوندي کابینې د جوړولو لپاره یې د خپل واکمن اسلام پاراګون انهوزه ملاتړ ترلاسه نه کړ. اوس هم دوستانو له احمد شیبر څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه لیکلي.
د امریکا محدود بهرنی سیاست دا د افغانستان په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبره کړې مطلب سره لیک دی. د دې لیکنې په یوې برخه کې لولو دا له حقیقت لري نه ده چې څوک وایي چې د امریکا بهرنی سیاست یو مخ د امریکا د کورنی سیاست د تخنیکی ملاحظاتو تابع دی. د ورځپاڼې په باور دا د معاف شوي دولت په نوم د کتاب د لیکوال خبرې دي. دا کتاب ولی نصر لیکلی دی چې دوه کاله د ولسمشر اوباما د ادارې لپاره کار وکړ او بیا د جان هاپکنز په پوهنتون کې د نړیوالو تحقیقاتو د ادارې مشر وټاکل شو. د معاف شوي دولت کتاب د اپریل په میاشت کې چاپ شي. په دې کتاب کې لیکل شوی دی چې د امریکا بهرنی سیاست په سپینه ماڼۍ کې د یوې ډلې بې تجربې سلاکارانو له لوري څارل کیږي. نصر چې د منځني ختیځ په برخه کې د امریکا یو مهم صاحب نظر دی، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي ریچارډ هولبروک جګپړې سلاکار هم پاتې شوی. دی په دې باور دی چې د اوباما د اداري اساسي هدف د ستراتیژیکو پریکړو نه دی، بلکې هدف یې د عامه خلکو د توجه جلبول دی. نیویارک ټایمز بیا د ولی نصر د کتاب ځینې برخې اقتباسوي چې د امریکا د پخواني لوی درستیز مایک مولن په وینا څرګندوي چې دغه سیاست په حقیقت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت فعالیتونه کمزوري کړي وو او په سپینه ماڼۍ کې د میرمن کلنټن پر ملاتړ سیوری خوړولی وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور د امریکا ولسمشر باراک اوباما ریچارډ هولبرک خپل ځانګړی استازی ټاکلی وو، خو دا ډاډ یې ترلاسه کړی وو چې هغه به کله هم ډیپلوماتیک صلاحیت نه لري. د امریکا د ولسمشر پیغام افغان ولسمشر حامد کرزی ته دا و چې د ځانګړي استازي په خبرو پسې ونه ګرځي. کابل ته د سفر پر مهال هم له اوباما سره هولبروک نو، او په هغې خبري غونډې کې چې اوباما او کرزی لرله هلته هم هولبروک حاضر نه و. د ورځپاڼې په باور ولی نصر په خپل کتاب کې لیکلی دی چې په افغانستان کې ډیپلوماسي تریتم شوې وه او له طالبانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه جدي خبري چې ایران په هم پکې وي پسې ورکې شوې. ولی نصر په خپل کتاب کې دی نتیجې ته رسیدلی دی چې امریکا خپل لاسونه له افغانستان وینځلې دي او هیله لري چې له دغه هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو سره له کوم ناورین سره مخامخ نشي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د پاکستانی لیکوال او څېړونکي احمد رشید مقاله خپره کړې ده. د دې لیکنې عنوان دی امریکا د افغانستان لپاره منځګړی ته اړتیا لري. په دې مقاله کې لولو امریکا او ناټو هڅه کوي چې د افغان حکومت، پاکستان او طالبانو د سولې هڅې ګړندې کړي، خو دا هڅې به د پخوا په څیر په زړه برابرې نتیجې تر هغو ورنه کړي چې امریکا د خبرو پخوانی دود پرې نشتي او د منځګړیتوب اهمیت درک نه کړي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور پخوا د سولې د خبرو د اساسي لوبغاړو یعنی افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ترمنځ اختلافات زیات وو او سیمه ییز لوبغاړي لکه ایران، منځنۍ آسیا، هند او روسیه له صحنې بهر شوي وو. د همدې لپاره په قطر او جرمني کې دغه ډول خبرو نتیجه ورنکړه او هغو طالبانو ته د خپلو کسانو له لورې ګواښ وشو چې په دې خبرو کې برخه اخیستې وه. د احمد رشید په وینا اوس په سیاسي صحنه کې بدلون راغلی دی. لومړی خو د امریکا نوی ټیم چې جان کیری او چوک هیګل پکې دي پر سیاسي هڅو ډېر تمرکز کوي. د پاکستان په حکومت په ځانګړي ډول فوج کې بیا دا احساس پیاوړی شوی دی چې د دوی په هیواد کې د امنیت لپاره د افغانستان سوله ضروری ده. په طالبانو کې هم اختلافات پیدا شوي دي او یو شمېر په دې باور دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې ډګر ته ولاړ نه شي. خو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور که چیرته د سولې خبرې چې امریکا یې منځګړیتوب کوي او د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ مخته ولاړې شي بیا به هم نتیجه ورنه کړي. د احمد رشید په باور امریکا باید راویښه شي او پوه شي چې د دوی په منځګړیتوب سوله نه شي راتلی. د لیکوال په باور په داسې وخت کې چې امریکا په افغانستان کې د یو اشغالګر ځواک په توګه پیژندل کیږي، د شپې په مخه په عملیاتو کې طالبان په نقشه کوي او په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو له لارې عملیات کوي، نو یو مؤثر منځګړی کېدای نه شي څو د سولې له لارې جګړه پای ته ورسوي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. د افغانستان، هند او امریکا استازیو پرون په نوې ډیلی کې سره وکتل. دوی په افغانستان کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتی انتقال باندې خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات به فرشته جلال زئی د پریس ټرست اف انډیا په حواله وړاندې کړي.
د دریو هیوادونو رسمي مقاماتو پر هغو ګډولارو بحث کړی چې له مخې به یې د تروریزم، تشدد او افراطیت پر ضد مبارزه کې همکاري زیات شي او په عین وخت کې د تجارت او پانګونې د پراختیا لپاره ګټورې تمامېدلی سي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس په راتلونکي وکال کې له افغانستانه د خپلو لښتو لږ څلور ډېر زر عسکرو د ایستلو اعلان کړی. د افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت دوهم رسیال سنا ویلي چې داسې درې اړخیز لیدنې په ډیرو بنیادي مسایلو چې په افغانستان کې د روان انتقال او تغییر له مرحلې سره مرسته کولای سي د بحث زمینه برابروي. د شاغلي سنا په وینا د افغانستان د ثبات، امنیت، شې راتلونکي او په دې هیواد کې د روانې دیموکراتیکي پروسې د پرمختګ په اړه درې واړه هیوادونه ورته نظر لري. په دې لیدنه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال جاوید لودین، د هند لخوا د هیواد د خارجي چارو د وزارت مرستيالانو سنها او وکرم کومار دروسوامي، او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیزي او مرکزی اسیا د چارو مرستيال روبرت بلیک برخه درلوده. د امریکا، افغانستان او هند استازو ترمنځ لومړی درې اړخیز غونډه د روان کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې وشوه. په دې لیدنه کې درې واړو په افغانستان کې د وضعیت په اړه سپینې خبرې وکړې. د پرس ټرست اف انډیا په حواله په داسې حال کې چې جمهور رئیس باراک اوباما غواړي راتلونکی کال ځانګړی شمیر عسکر له افغانستان څخه وباسي، د هند، امریکا او افغانستان استازو د دې اقدام پر پایلو او پر راتلونکي ستراتیژۍ خبرې وکړي. رپورټونه وایي چې له افغانستانه په راتلونکي کال کې د څلور ډېر زره عسکرو د ایستلو د ځانګړي پروګرام اعلان د څرګندوي چې ولسمشر اوباما د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په تعهد کې ټینګ دی.
و همریدل چې د هند، افغانستان او امریکا ترمنځ دریم دوهمه درې اړخیزه غونډه پرون په نوې ډیلی کې ترسره شو او درې واړو خواوو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت، د افغانستان د اقتصاد او د سیمې د حالاتو په اړه پکې خبرې وکړې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې حالات، د سیمې حالاتو رپورټ په کوټه کې په دې وروستیو کې د هزارګانو په وړاندې د روسي تاوتریخوالي په باب دی. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم راجا پرویز اشرف لخوا کوټه ته لیږل شوی د پارلمان د شپږ کسیز پلاوي او د اعتصاب کوونکو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او شیعه مسلمانان دې ته اماده شوي دي چې خپلو نوي تنو مړي نن خاورو ته وسپاري. حکومت منلې چې د بلوچستان په ځینو سیمو کې به د هزاره قوم د سلګونو کسانو د قاتلانو په خلاف هدفي عملیات کوي. په دې اړه نور تفصیل لسیمې د ازادي رادیو خبرال برکوال میخیل پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړیو شپږ کسیز پلاوی د اطلاعاتو د وزیر قمر زمان کایره په مشرۍ پرون کوټه تراغی چې د هزاره قوم له مشرانو او د شیعه مسلمانانو د اتحادیه وحدت المسلمین له مشرانو سره خبرې اترې وکړې. د دوی ترمنځ څو ساعته مذاکرات اخر بریالي اعلان شول. د وحدت المسلمین ډلې مشر علامه امین شهیدی تر مذاکراتو وروسته رسنیو ته په خبرو کې د اعتصاب د پای ته رسیدو اعلان وکړ او وی ویل چې د شنبې د ورځې په 14 کې د وژل شوی نوې تنو مړی نن خاورو ته وسپارل سي.
پورے پاکستان میں جہاں جہاں درنے
پٹرول پاکستان کی چیری ہم احتساب پیل سوئی پائت بورس یجی او د مړو د شخولو مراسم بزمر د هزاره قوم د یووالی له شورا خصن سردار سعادت سره وچړل سی او رستو به خلق خپل کورونو تستانه سی د اطلاعاتو مرکزی وزیر قمر زمان کایره هم د شیعه مسلمانانو له مشرانو سره تر لیدو رستو رسنوی ته وویل د هزاره ټون د چاودنې د تنظیمونکو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په تیرو دیر ساعتونو کې څلور تنه وسلوال وژلي او یو سل اویا نور یې نیولې دي عملیات لوړ میں ورځ روان دی او دا عملیات په تر هغه وخت دوام لري چې د هزاره قوم وژون کې وسلوال منیولې او په سزا رسولې نوي په دې دوه ورځنیو عملیاتو کې متر وسه د وسلوالو تنظیمونو څلور وسلوال وژلې او یو سل اویا تنه منیولې دي او زیات اندازه چاودیدونکو مواد مهم ځنې ترلاسه کړي دي د شیعه مسلمانانو او هزاره قوم له مشرانو سره د شپږکسیز پارلماني پلاوی تر خبرو وروسته هم د پاکستان آزادو سرچینو خبرونه خپاره کړل چې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو کورنۍ وایي دوی به تر هغه وخت خپل احتساب ته دوام ورکړي او د خپلوانو مړې به یې خاورو ته ونه سپاري چې ټولې غوښتنې یې نوي منل شوې خو د وحدت المسلمین مشر علامه امین شهیدي وایي احتساب یې پای ته رسېدلی دی د هزاره قوم یو مشر وایي د کورنۍ اووه تنه یې د شنبې د ورځې په چاودنه کې له لاسه ورکړي نوموړي د احتساب د پای ته رسولو د پرېکړې هر کلای وکړ د چاودنې د ټولو قربانیانو له کورنیو او د ټول پاکستان له شیعه مسلمانانو مننه کوم چې په دې احتساب کې له موږ سره ګډون وکړ زه له حکومت سره د سویو مذاکراتو چې د وسلوالو په خلاف به عملیات کوي هر کلای کوم د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک چې پرون له ایران ته راستنېدو وروسته سیخ کوټې ته راغی پر هوایي ډګر یې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل لشکر جنګوي لشکر طیبه او جیش محمد وسلوال تنظیمونه د بهرنیو قوتونو په لارښوونه په پیسو په پاکستان کې وسلوال فعالیت کوي رحمان ملک وویل په کوټه کې به د هزاره توکم شیګانو د استوګنو په سیمو کې امنیت سخت کړي هغه سیمه چې هزارګان پکې اوسېږي په هر صورت اوارو مرو به یې داسې بندوو او ممنوع سیمه به یې ګرځوو لکه موږ چې په اسلام آباد کې اکثره سیمې همداسې کړې دي چې هلته به هېڅ داسې کس دننه ورنشي چې مشکوک وي ټاکل شوی ده چې د شنبې د ورځې د نوي تنو مړیو د جنازې او ښخېدو مراسم به نن ترسره شي
د ژوند رنګونه
مهربانی نوم به درته وای
سلام علیکم زما نوم عزیز الله دی
عزیز الله خان د کوم ځای اوسیدونکی
زه د شبرغان يم جوزجان ولایت
څخه پښتو دی چیرته یاد کړی
با پښتو په پاکستان کې کوټه کې
کوټه کې څه کول نو
کوټه کې مغربي کول مزري کول خوري کوم
اوس خو ماشاالله دا سې کې خایسته اینه د تا په دی ولی باندې راځړيږي د دې پیسې خبر راته وکړه د څه شنه دی جوړی دی غالي دی فکر کوم
دا غالي دی ایرانی غالي دی دا چې دی مجد شبرغان کې دا جوړو دا
دا خو ویل ایرانی غالی دی نو دا صرف شیشی تاسو ور پوری بندو یا کای غالی هم خپل جوړو
دا غالی را سره راز دا شیشی دا شاد جم خپل جوړو
په شبرغان خو خپل وطنی هم پیدا کی کنه
و وطنی هم ستا وطنی هم ستا مطلب وطنی سره ګران دی دا ایرانی چې دي سره ارزان تمامې جی خلک سره
دا راته وای چې دا شی ته په څور ورځې کې جوړې څنګه جوړې شی په کې پټه
دا چې دی یو دانه 15 دانه لاس دانه یو ورځ کې جوړې کیږي
دا څومره دا درازواله او لاندواله او غدواله
15 شه دا ژوال دی دا بار چې دی 25 دی
دا شیشه دا شیشه ښه نو څه شي په دې پورې نور
دا شي ان چې د بازار سره موږ اخلو دغه شه دی دا وزن دی هغه بل
بازار نه اخلي بیا و شیشه پکې پټه لاندې وباندې خالی نه یې
دا خالی دی دا شي ان چې د مشکل جوړو
دا تا ویل پورس کې لاس جوړه په دې د څونی مصرف راځي
تقریبا یو سل شل روپے مصرف راځي
غالي په شمول نو
و غالي دا شیشه دا د بلګي اندګر
یو سل شل ستا مصرف راځي دا دا خو مثلا هم کار سوی ده پوری گنڈی بیا
او دا شوز دا گنڈی دا خلق دا
کیو دا کارونه مو میرمنی کئی که تا سو خپل اکا
میرمنی کئی دا
آر میرمن پا ورس که لست جوڑا ولی
و یه دا لست دانی اتا دانی و دانی دا غز جوڑی گی
دا سی و اندارا چه پا غالی و که پتت سوی ده دا بیا پا چو خرطه یه
تقریبا مشتا یو سل شل تمامی زی یو نیم سل یو سل شپیتا و یا داز خطرو
نن دی چو را وڑی دی بازار
دیرش دانی مرا وڑی دی
تر وست دی چو خرطی کردی دی
دوست تازار آقل درست دستا بینه دی کردی
پرون دی چو خرچ کړی
پرون تقریبا یو شپږ هزار مې خرچ
څو ماشومان دي
و زمونه مې دي
ټول گزاره په امده کوي ک نور څه کاروبار هم
کوي نور کاروبار نسته د کور کې دا جوړو مخبل خرصوم
په میاش کې څومره پیسې ګټي په دې کې
میاش کې سامنے نه کېدا مصرف کیږي دا
بیا په ورځ کې څو ګټي
ورځ کې 200 300 درې نیم سو دغه
کار سخته آسان ده
دا سپکار ده دونه ګران نه دي آسان دي ډیر آسان ده چې باندې دغه کیږي دا شین ستر
شاګردان دیم روزلې دي
وو شاګردان سره
تا کور دی ودان خدای دی وکړ چې نن تر ماخام ټولې درته خرڅ
خیر وسی
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو د سهار 9 بجې کیدونکې د دوهمې سهارنۍ خبرې د مجلې د وړاندې